د ماسختن نه په چشپې احمد شبریم د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې اغلی اوتنبایووا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 23 لمانځل کیږي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په دسمبر کې د هغوی پانتونونه هم بند کړل د افغانانو او نړیوالو ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازیو اسمت الله ارګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمنځ مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمه بللې دي د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو هیومن رائټس واچ وی په ایران کې لشتر لشه یو له زندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدامې دول خطر سره مخامخ دي دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دغه کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو لقبله د اعدام حکم اورول شوې ده د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسیږي او په خبره دا د بشری حقوقو د اصولو سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده یو شمیر دغه زندانیان په ځمکه کې د فساد یا هم محاربې یعنی له الله سره په دښمنۍ تورن شوی دي د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د نړیوال ټولنې غوښتي چې پر ایران فشار زیات کړي چې دغه ډول تورونو ته د مرګ سزا صادر نه کړي د ملګرو ملتو د مرستندوی چارو یو جګپړی چارواکي وویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتو یو روزنیز مرکز چې په لسکونو زره بي ځای شوی خلکو ته پناه ورکړي و په نقشه سو د دې چارواکي په وینا دا پیښه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوځېدلې ده اسرائیلي پوځ ویلې دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه حماس ډله امریکا او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنه روسی چارواکي وايي په بلګروت سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټوله سپرلې او عمله وشل شوې ده په دغه الوتکې کې 15 شپته د اوکرين اسیر شوی سرتیر شپږ عمله او درې امنیتي ساتونکو سپارو د بلګروت والی ویچسلاف ګلدکوف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې یو ترانسپورټي الوتکه په کوروخانسکي ولسوالۍ کې د هستو میسمه ته نشته لویدلې او په کیسپاره ټول کسان مړ شوی دي تر دې وړاندې د روسي دفاع وزارت تایید کړی و چې الوتکه کې د اوکران 15 شپې ته اسیر شوی سرتیر سپارو او د تبادلې لپاره بلګروت سیمه ته لښتول کېدل کیف تر اوسه پر دې تبصره نه کړی او ساجد رډو په منځني سپد دول شپژنی په ټول افغانستان کې اوري د یوناما مشوي د افغان جنو د شونځي ولبندې د سر افغانستان نور هم په نړۍ کې منځوي کیږي د روزا او تنبایو د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې نن د پوهنې نړیواله ورسره د طالبانو د معرفت سرپرست وزیر سرګندونه لرو
که دینی علوم دی که عصری علوم دی مزمز ده معلومات و مطابق ده کیفیت دیر مخ بکم زوری روان دی
پا کندهار که ده وچکالی لعمل ده کبان و لسبان دی اول سو فارمونو چخه محدود فارمونه پاتی دی
ده تیر و دو کلو چخه ده وچکالی چه دوام پیدا که یو سلو دو پینزوز فارمونه واس وجود لری پات دی پا اگو کم شاید نمائی سکوتی واس
د لوبله میدان اونیزا سپورتي خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استاذ د افغان جنو او شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندیشنه شي یا وي لدی وضعیت سره په افغانستان نور هم منځوي شي روزا اوتنبایو و نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی دی ویلي د افغان جنوس د کړې یوازې د لویدیسو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ خوشتنه هم ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې
د په هن نړیواله ورځ سره سم په افغانستان کې د جنونو خوځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته اشاره دیونامه مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنې جلا کړي. روزاوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیواله ورځ په مناسبت خبر کړي د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته لپام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندې کړي. هغه زیاته کړي له زده کړو د ټولو جنونو او خوځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
To the women and girls of Afghanistan.
دا افغانستان جنو خوځو تاسو ته خبري یاست چې اواز نه یاست ملګری ملتونه ستاسو ترڅنګ ولر دی او ستاسو دراتلونکو لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. دا اواز د لوی دي سو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو ساتنه په غوروستي کانفرنس کې ګډون درلود چې دا غوښتنه وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسولیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقوقو د ساتنې او د لپاره کار وکړي. توسنی وضعیت دوام ټول افغانان نه ځان منوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولی او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یونامه مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونامه داسې مال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځې چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او ترڅنګ 390 ورځې چې نجونی په هنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی خو دا پریکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبان باید د میلیونونو نجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس پسر نشي خو د طالبانو حکومت بیا پرته لدی چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړي. د کانفرنس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله اغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابې
کیږي. کد دین تعلیم دی کد دین علم دی کد دنیا علم دی کد دینی علوم دی کد عصری علوم دی مزمز د معلومات مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوری روان دی.
وختره طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولې بلکې تر شپګم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړو ترڅنګ د خونځو پر ځای ډیر په مدرسو ته اړولې دي. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنه او پوښتنې راپورته کړي دي.
بل لورته د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف وایي په افغانستان کې د پوهنې نظام د نړۍ په کچه تر ټولو ټیټ دی. د ملګرو ملتو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندې زیربناوي او خوندې د بکیفیت ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات خوندې د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېیمې څخه زیاتې روغتیایي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1500 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 390 ورځې تېرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یو انجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نو دا سوال چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نور هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مختزي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مختنزي او پرمختګ نه ده کړی، بلکې پر شاته کې کړی او ځان ته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه پیل کړو، نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لاب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه ټکنی شي او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي اسې نه دي پوهول شوی.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو ترڅنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د ولسم ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته و مهم و مضامین که کل چه خون که نیوی زدکون که طولگه کنترولوی ده خونزی مخد زدکون که دو بختان و یونیفورم تنظیم اول دی زمو که خونزه کتابون و تارتیا لری. هر زدکون که یواز دو یا تری کتابون لری، یواز یا نمره بشپر کتابون لری، مدیریت ضعیفه ده. مکرول خونزی دزو خوزمو که خواهند خونزی تنشید لگ.
یوې خونکې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا مهال د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پرېکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلودی. د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده. دا کتابونه و چې زموږ د تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو، خو که اوس موږ ساینس ونه لولو څنګه پوه شو چې د یو انسان د بدن سیستم څنګه دی؟ که تاریخ ونه لولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو؟ که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکې ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی، چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا، او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا، د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا ترڅنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 20,000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10,000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض ته لمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چاري پیل شوې دي. داسې ښاروالي شروع کړې دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دا پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټول شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیون افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیون افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په مخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت دا اندیشنې ورتای.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر غزې ترنګ د اسرایلی پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 25 وشل شوې دي. د غزې دائم روغتیا وزارت د بریدونو د قاهرې خبرو سره چې د اوربن په هدف پیل شوی پټه کړې بللې. بلور تام اسرائیلیان په غزه کې د خپل وبشل شوی سرتیرو ویر کوي. تفصیل د اسدالالدین پراپور کې.
په غزه تړنګ کې د جګړې له شدت سره هم‌حاله ملګری ملتونه وایي چې اسرائیلی پوځیانو د خان یونس سیمه د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړې ده. فرانس پریس خبریا جانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغه سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بي ځای شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریز ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د ومني ټیبریډونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریډونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وجل شول او د غزې د جګړې پیلامه شو. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرایلی پوځیانو د تیر شپې په هوایی بریدونو کې 125 تنه وژل شوی دي. د غزې حکومت اسرایلی پوځ تورنوي چې په زوره لزګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو د جګړې لپاره په غزا کې 25,490 تنه وژل شوی چې اویا په سلو کې خزې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لزګونه زره نور ټپیان شوی هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګجوبلې ته په پام وایي چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرایلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزا کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکۍ وبریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري وژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هم‌حاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د يرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادله دی ویبل هوکړې هڅه هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې درومنه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهره ته رسیدلې او د مصر د استخباراتو لمشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو، په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د تخویلات پر سلمانیو ځینی بندیزونه لګولې دي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې داسې څه امر نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خبرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خبرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده ویل شوی چې د نارینه وګیرې د لیوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دی هغه سې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دی نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیه د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپل ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلی او د مورزینو کار بللای، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هم هغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونخرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امر بالمعروف نهی عن المنکر هم مسلمان
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وای چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې موږ ټول نه پرمختګ وکړو او مخته لاړ شي. موږ ته دا توصیه کړي چې تاسو ګیره وخړی پر سر لیک واچوي، ویختو ته سټایل ورکوي، نو تاسو کفار ترمنځ څه فرق پات کیږي؟ نو کفار سره هیڅ توپیر نه لري.
یو بل سلمان چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته وویل
یي سټایل هغه کم شوات
کدا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورالو غیزو کړی، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 500 سلنه کم شي او موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
نه خیر ترک نه است، هر کس از خود سلیقه
دا سینه د هر څو خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. خو په قران کې هم راغلی چې نظافت د ایمان یو برخه ده. موږ په خپل پویګو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر دا سی خنه ده چې دوی په زور پر یو شخص مانی.
د هرات ولایت سلمانی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګیدلی وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په کندهار کې وچکالی د ماهیانو صنعت زیانمن کړی دی. د کندهار ولایت د ماهیانو د فارمونو ټولنه وی اوس مال په دغه ولایت کې د ماهیانو لوی او کوچنی یو سلو دوه فارمونه شته چې د کبانو غوښه د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او پلورونکي د بهرنیو کبانو خرڅلو ته اړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېده چې د کال به یې 6,800 تنه غوښه تولیدوله. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار وسیدونکو عبدالمتین د خپل دوه ملګرو سره یو ځای د جمی په دې سړه ورځ د ښار په لویدیس کې د باغ پل سیمه ته د ماهیانو خړولو تراغلی دی. وایي د جمی په موسم کې د خپل ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتمان ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخې یا داسې باراني موسم وي نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو خصوصا بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي ځکه چون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي. په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د خبره سش کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دروبای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي تقریبا 250 در 300 کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل یو سلشل داسې پروشات لرو. خلک ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري خپل مایان دي موږ خپل فارمونه دي خپل روزو متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم سلام سایم کوسه لکه پاکستان داسې ځایو سخیم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ لامله د کبانو زیات شمیر فارمونه لمنځه تللي چې لکه بلې اوس مهال د کندهار اړتیا نه سي پوره کولای. د په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرش لپاره باید وبه مهار سي بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شو موږ دغه تخم راوړی د پاکستان څخه خلک مور سره آگاه کړل خلک مو د جې سره بلد کړل چې دام داسې او صنعت دی داسې او پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر درو وسو پورې ورسېدل خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ سوله پرمونه تر 200 پر راښته سول خو د تیر دوه کلو څخه دغه وچکالۍ دوام پیدا کړي. یو سل دو پنځوس پرمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت وي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې د مهال په دغه ولایت کې یو سلو دو پنځوس د ماهیانو فارمونه سته چې هر ورځ 2000 کیلوګرام غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نه سي پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېدلی وو چې د کال به 6,800 تنه غوښه تولیدول.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام زما د پیغام ورسوې تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وست کارونه نست وروره وزپی نست دند نست بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نست د بلې خوا بیکاری د ور د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په ور ګولا ډوډۍ په سر ور اړ ان چې د کمی خوا یې کو که ورسې ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل که ورور یې خپل راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چاندوالې څه جې کړې دي دا ټوله خو جا چې نه کوي نه جنګېدل بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي ورور تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې بس هغه دی دي نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي ټوله ځوانان ولاړه ورور د افغانستان ووتل د بیکاري د خلکو اولادونه د لوږې مړه دا وسال دی یو خوا بیا نارې راته وي کالداري بنج کې یا خوا افغاني راته پورته کړې ده.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو د هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټوله طالبان خپل پشه کوي خوار او غریب ته هېڅ شی هم نه ورسېږي نه هم ستا بس ماج د غریب په نامه روانې دي روانې د طالبانو ژبو ته
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادو سلامونه نیکی لري احترامات ته لوړی کوم د ایران څخه خبره کوم د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي تا غاب د مدرک خلک چې دی ویني سره د مرسکې د مرسو خیر دی وی او دبوی نو ډیر ځله مشترکې زموږ ژغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې سوه بس دا ډیر ظالم خلک دي ظالمان ظلم مشترکې ظالمانه خلک دي دا زموږ ژغ واوري د خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د کرکټ تر نو لسکلنو د لشمره لوبغاړو پنړیوال جام کې چې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی نن کوربه هیواد ویسټ انډیز سکاتلند ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه په بل لوب کې سریلانکا نامیبیا ته په واویا منډو ماتې ورکړه او پاکستان د 15 وکټو په توپیر نیپال ته شکست ورکړ تکل شوی ده چې بل سبا یعنی د جمعې پورې افغانستان له نیپال سره لوب وکړي د نن ورځ د کرکټ په دغو لوبو کې د سریلانکا او نیپال لوبه جالبه د سریلانکا ټول لوبغاړي په یو سره درې دښمنو اوټ شول په ځواب کې نامیبیا